ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زحمت شي بر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بمباری مسله وړاندې څیړو. طالبان او د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې په دې پیښه کې برمته افغان پوځیان وژل شوي، خو دفاع وزارت دا خبره ردوي. تر خبرونو وروسته به سپیناوی وکړو. خبرونه ملالۍ بشیر راوړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت په چاهنجیر سیمه کې په هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو کارخانه لمنځه تللې. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په هوایي پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. او په همداراز اروپا ترکیه کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. د هلمند ولایت په چاهنجیر سیمه کې په هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو کارخانه لمنځه تللې او څلوروشت وسلوال وژل شوي دي. دا خبرې د 215 میوند قلی اردو د قومندانۍ د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو امریت په یو اعلامیه کې کړې ده. په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ماین جوړولو دغه کارخانه چې په شاول سیمه کې فعاله وه هم لمنځه تللې. قاري محمد یوسف احمدي په نامه یو کس چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په لیږل اعلامیه کې ادعا کوي چې دا عملیات د طالبانو پر یو زندان ترسره سوي او پکښې 22 افغان سرتیري چې د طالبانو لخوا برمته نیول سوي وو هم وژل سوي دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوله او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې وروښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمیرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په موخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان سوی و او تروریستان هم د دې برید له پلان جوړونکو سره تلیفوني تماس لاره. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه سوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خطر کې نه اچوي.
او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې د هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي، هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه سوې وه، ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چارو کې د سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه او په پای کې د هغو غاړې ته د ګلانو امیلونه واچول. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، لا تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده سوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییز چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والي ویاند صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماتیکو لارو کېږي.
د بهرنی چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لوري هم موضوع شریکه سوې ده. کوشش کېږي چې دغه ډیپلوماتیکو لارو دغه ستونزه هواره شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري بیا وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د موسسې په فاریاب ولایت کې له 13 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې ډېر یې په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي.
موږ نن د فاریاب ولایت د بېلابېلو ولسوالیو 13 کورنیو ته 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. له هغو کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو.
شاغلی احمد زی زیاته کړ چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ له پیل څخه باندې 300 اړو کورنیو ته دا مرستې ورکړل شوې دي. وسیو څو بهراني خبرونه تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان په ګوادر شهر کې د وسلوالو په حمله کې لشتر لږ شپږ لیویز ملیشا پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د لیویز ملیشا پولیس وایند عبدالله رند ویلي چې حمله تیره شپه د ایران له پولیس سره نږدې په ګوادر کې شوې ده. دی وایي حمله کوونکو لومړی یو راکټ ور وویشت او وروسته یې د پولیسو پر یوه موټر ډز پیل کړې. په موټر کې سپاره پولیس له کوره کار ته روان وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکو د مخکنیو حملو تور پر بلوڅ جلا غوښتونکو پورې کاوه چې د بلوچستان چې په بلوچستان کې د لکلونو راهیسې د وړې کچې جګړه پیل کړې ده. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي او 8 کسان ټپیان شوي دي. چاودنه پرون د سوریا او عراق پولې ته نږدې په جزري ښار کې شوې. په دغه ښار کې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله د جزري پولیس حوزې ته سخت زیان رسیدلی دی. د دولتي انادولو خبري اجانس د راپور له مخې د حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا شوې. دغه ډله د ترکیې، اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان شوې ده. په ایتالیا کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د زلزلې په نتیجه کې 2 او 8 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. زرګونه ژغورونکي تر ړنګو شویو ودانیو لاندې شوي کسانو لټون کوي، خو د ژوندي پاتې شویو لپاره هیلې کمې شوي دي. دغه زلزله د رشتر په اندازه 6.2 درجې ثبت شوې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ له روم سره نږدې په یوه سیمه کې شوې ده. ویل کېږي سلګونو کسان تر ړنګو شویو ودانیو لاندې دي او ګڼ شمېر نور ورک هغه بهرنیان دي چې ایټالیا ته د سیل لپاره تللي وو. په 2009 کال کې هم په دې هېواد کې په 5.9 درجې زلزله کې 309 کسان وژل شوي وو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې په تیرو 3 لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاینمایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولی سي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې واشنگتن پر اسلام آباد مرستې کموي. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د بمبارۍ قربانیان افغان عسکر دي که طالبان. د هلمند د جګړو له امله مو د دغه ولایت د خلکو له اقتصادي ستونزو هم خبرو.
تګ راتګ بند نه کیږي او بل ځای موږ اوس د کښتو وخت خټکی هندوانه دغه بالکل فلزیک سره خراب شول.
په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو دوا د مخنیوي واکسین پیل شي.
معمولا زمونږ دا کمپاین چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تدقیق او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغې کې به واکسین تدقیقېږي.
پوستیانو پوجان ونازول او پوجان وویل
دا چې موږ شاته خلق ولایت وي او موږ نه حمایت کوي لکه نن یې حمایت کړی ده. دا موږ د پرسنل په مورالو باندې، په روحیاتو باندې، په معنویاتو باندې ډېر مثبت اثر کوي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو او ازادي راډیو ته ستاسو په را رسېدل پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې وړاندې کوو. رویټرز اژانس په یو راپور کې د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی چې له امریکا سره دښمني کوي، نو واشنگتن له دې هیواد سره مرستې کموي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په واشنگتن کې د امریکا پوځي، ډیپلوماټیک او استخباراتي چارواکي او همدارس کارپوهان وایي د متحدو ایالاتونو له دښمنو سختریزو یاغي ډلو سره د پاکستان د ملاتړ دوام او ورسره په یو وخت له هند سره د امریکا د پوځي او تجارتي اړیکو پراختیا د واشنگتن لپاره د یو متحد په توګه د پاکستان ستراتیژیک اهمیت کم کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کلونو کې پاکستان ته پوځي او اقتصادي مرستې په شدت کمی کړي چې دا په ګاونډي افغانستان کې له طالبانو سره د اټومي پاکستان د ملاتړ د دوام په وړاندې د امریکایي چارواکو د مایوسۍ او خوابدۍ شودنه کوي. د امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو په وینا د مایوسۍ له سباندې یوې لسیزې راهیسې د امریکا او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی دی او د سختریزو له لورې د افغانستان په ځینو برخو کې وروستیو پرمختګونو لا زیاته کړې ده. د واشنگتن د وودوور ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو متخصص مایکل کوګلمن وایي په جنوبي آسیا کې له پاکستان د هند لور ته د پالیسۍ د بدلون نشانی ویني. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان له لورې د طالبانو د ملاتړ د نه بندېدو په وړاندې د امریکا په ځانګړي ډول د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو نارضایتي اوس له دې سره مرسته کړې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د نه شکیلتیا پرېکړه بیرته واخلي. اوباما تېره میاشت اعلان وکړ چې د سږ کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیری پریشتي، حال دا چې ټاکل شوی و چې د سږ کال تر پایه به 15000 سرتیری باسي. د امریکا د حکومت له ارقامو سره سم پاکستان ته د امریکا مرسته چې په 2011 میلادي کال کې 3.5 میلیارد ډالر و، په 2014 کې تر 1 میلیارد نه زیاتیږي. د سش کال په مارچ کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر وویل چې هڅه کوي پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ورکولو په خاطر د 430 میلیون ډالر مرستې مخه ونیسي. د روان اګست په لومړیو کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرسته رد کړې ده، ځکه چې دغه هیواد د حقاني شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند ولایتي شورا ادعا کوي چې په نادالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې یو شمېر افغان سرتیري وشل شوی دي. د دغې شورا مرستیال عبدالمجید اخوندزاده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې لخوا شوې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وشل کېدل ردوي او ټینګار کوي چې په یاد حمله کې 24 وسلوال طالبان وشل شوي دي. طالبان هم د ولایتي شورا د مرستیال په څیر خبره کوي او وایي چې په دې حمله کې افغان عسکر وشل شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د هلمند ولایتي شورا وایي په نادالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې له اسیرو افغان سرتیرو سربیره یو شمېر ملکیان هم وژل سوي دي. د دغه شورا مرستیال عبدالمجید اخوندزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې له لورې شوې وسلوالو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده.
تلفات ګډ دلته اوسه چې هم دلته یو دوه درې ملکي کسان اندلې په شهادت رسیدلي دي. همدغه کوم وسلوال مخالفین ته تلفات اوسه دي، هغه نظامیان چې د دې په لاس کې سیاسي او هغه په شهادت رسیدلي هغه دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خو ښاغلی اخوندزاده د اوختو تلفاتو د کرش مېرې په اړه معلومات ورنکړل. بلخوا په هلمند کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل دغه حمله چې د نادالی په یو درشمې غربي سیمه کې شوې ده پکې ولست ملي اردو سرتیری، شپږ ملي پولیس، دوه طالبان چې یو پکې د کوکو هغه په نوم د زندان مسول و وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په حمله کې د ملي اردو او ملي پولیسو هغه سرتیری وژل سوي چې سمو د مخ کې د نادالی په ناقل آباد او یو شمېر نورو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو. که څه هم د هلمند والی حیات الله حیات هوایی حمله تاییدوي، خو دا چې آیا په دغه حمله کې اسیر افغان سرتیری وژل سوي په دې اړه بې خبري ښیي. نادالی د هلمند یو له هغو ناامنه ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي په هوایي حمله کې هغه 22 افغان اسیر سرتیری وژل سوي چې ټاکل شوی و نن د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشحسي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وژل کېدل ردوي او وایي چې په یاد حمله کې 24 وسلوال طالبان وژل سوي. دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
تېره ورځ د 15 بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت د نادلي د چاینجیر په سیمه کې د یو هوایي برید په پایله کې د دښمن یو قرارګاه په مکمله توګه له منځه لاړه. 24 نفره د دښمن وژل شوي دي، 4 نفر یې ټپیان دي. هغه زندان نه و، د دښمن د اوسېدلو ځای و.
ښاغلی وزیر زیاته کړه په همدې سیمه کې په یوه جله حمله کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکه هم له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو شمېر افغان سرتیرو ته امر ژوبلا وخته وه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات باید د دقیقو استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره سي. د دغه کمیسون غړی نواب منګل وای له کره معلوماتو پرته عملیات له یو خوا تلفات زیاتوي او له بل خوا د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ګټور نه تمامیږي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده او طالبان وای چې په نادالی ولسوالۍ کې له طالبانو سره 24 تاثیر افغان عسکر تېره ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوي او وایي چې په دې بمباري کې 24 طالبان وژل شوي. کونړ هغه ولایت دی چې د پولیو یا ګزنډ پیښې پکې لیدل شوي دي او پکې شته. پخوا یو شمېر ماشومان له واکسین په دې ولایت کې پاتې شوي وو او ټاکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ بیا واکسین په دې ولایت کې پیل شي. ډاکټر صاحب احسان الله فضلي د کونړ د عامې روغتیا رئیس، تاسو څه هڅې کړې دي چې دا ځل دغه ستونزې له منځه لاړې شي؟
په کونړ کې څلور مثبتې پیښې لرو او دلته زموږ د سوات او د باجوړ هغه ورونه چې دلته په کونړ کې مشتري چې هغه کلک مخالفت د واکسیناسیون کوي. د دې تر څنګ زموږ هغه جنگي قطعات چې فرضاً هغه په یو نومبولو نظام مسما کوي ولې د دې کلک مخالفت کوي. او موږ د تیر وو سپورې مخکې موږ 2000 په حدودو کې ماشومان د واکسین د پوښښ نه پاتې وو. لله الحمد اوس په زیاتو هڅو سره موږ دغه رقم تقریبا 9000 ته راټیټ کړی دی. اوس په دې وروستیو کې موږ هغه هڅې چې موږ کړي دي او هغه موږ په دغه د پوښښ کچه ورځ په ورځ سره ښکاو، هغه یو دا دی چې موږ د سلطان خلکو سره داغه د دینی علماء سره داغه د مشرانو سره د سواتی مهاجرونو سره موږ لیدنه وکړې، تکرار هم لیدنه وکړې او هغه په دې قانع کړ چې دا کومه سیاسي پروسه نه ده، دا د واکسین د دوی د ماشومانو حق دی. د دې تر څنګ موږ خپل د عام روغتیا ریاست د مختلفو موساتو په همکارۍ باندې هغه ته موټر او ترانسپورتي وسایل برابر کړو چې د دوی ماشومان په موږ د لرو کلو باندې را انتقال کوو او د زی مراکز ته راوړو. دا یو وکړو. د دې تر څنګ موږ د دوی د فامیلونو د پاره د نظافت کټونه تهیه کړو تر څو دوی وکولای شي داغه نه په استفادې سره خپل د صحت پر اړیکه باندې دوی ته ګټه پورته کړي. همدارنګ موږ د هغه دینی علماء او کانفرنسونه جوړ کړو په کورړ کې چې په هغه کې د اسلام دین د نظر د تروخانه شي چې واکسیناسیون یا وقایوي طب چې د اسلام یو مهم اصل دی او دوی ورته پام وکړي. نو تاسې ورته ډېرې نورې هڅې چې موږ کړي دي او موږ ان شاء الله امیدوار یو په دې وروستیو کې زمونږ هغه د پوښښ نه پاتې خلک چې هغه کچه ورځ په ورځ ښکېږي او خواله مومي، موږ ان شاء الله راتلونکي دوشنبه کمپاین کې موږ امیدوار یو چې د ولسونو او د علماو کرامو ټولو په همکارۍ باندې موږ لا بریالي اوسو.
ډاکټر صاحب فضلي، د دوشنبه په ورځ چې کله د پولیو پر ضد کمپاین پیلوي څومره وخت به دوام وکړي؟
دا معمولا زمنګ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تطبیقیږي. په کونړ کې هم زمنګ په 15 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندې کې تطبیقیږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیقیږي. څلورم ورځ د کمپاین به موږ د غیر حاضر ماشومانو لیستونه راجمع کوو او په 15 ورځ به بیرته هغه غیر حاضر ماشومانو ته یا چې د کوم هر علت له کبله چې هغه ماشومان د واکسین نه پاتې دي هغه پاتې ماشومان ته موږ 15 ورځ باندې بیرته واکسین تطبیقو. زمونږ ټول سیر رضاکارانو ته سپروایزرانو مانیټورانو ته دغه هغه بنیادی ټریننګونه ورکړل شوی دي سپلای واکسیناسیون ټول کلینیکونو ته ان شاء الله بخ پر رسیدو دي. نو امیدوار یو چې دا د پمنګا کافی لاس راوړنه ولرو.
په کونړ کې چې د پولیو څلور پیښلې دل شوې دي، دا په دې سیمه کې پیدا شوې دي او کنه؟ داسې راپورونه خو موږ ترلاسه کړي دي چې له پاکستان هم ځینو کسانو پولیو کونړ ته انتقال کړي.
تاسو ته بهتره واضح ده چې کونړ یو داغه ولایتونه دي چې پراخه او بې داسې سرحد د پاکستان سره لري چې هیڅ قسمه کنټرول پې نشته دی. نو دغه پیښې چې څلور موږ لرو، د دې پیښو د جملې نه لومړنۍ پیښه د پاکستان د گداب د کراچۍ نه هغه مهاجرت کړی دی، دلته راغلی دی، او بیا دغه نور درې پیښې چې پیدا شوي دي، دا د اپیډمیولوژي د نظره او د لابراتوار د کشف په اساس باندې دا ثابته شوې ده چې دا درې نورې پیښې هم د اولې پیښې زیږنده دی، یعنی د هغې نسل دی. او موږ دا احتمال شته چې دغه پیښې نورې وزېږي که چېرته دغه محیط موږ ته واکسیناسیون برنامه پکې پلی نه شي. نو احتمال د دې دی، ځکه دا خلک د ټول یو منبع نه اوبس کي، په یو وسل او یو کور او یو محیط کې سره ژوند کوي، او دوی هاخوا پاکستان او دې خوا د قومي اړیکې لرو، خادۍ او غمونو کې سره شراکت کوي. نو د دوی ماشومان یو ځله بل ځای ته ځي، او د دې تر څنګ د 2000 کال نه هلته هیڅ واکسین تطبیق شوي نه دي. نو د دوی ماشومان چې دی فوق العاده دي تکاندي دي چې دوی د واکسین دغه د پولیو د وایرس سره مخامخ شي. نو دغه یو موږ بیخي بنو چې دغه اولینه پیښه موږ ته د پاکستان نه مهاجرت شوی او وروسته بیا هغه خپل نفس زیږي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي، مننه.
تاسو نه هم مننه چې زمونږ آواز زمونږ ټولنې سره شریک شوه. مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آیا وسلوالو د هلمند جګړې له امله رامنځته شوی بشري ناورین محاسبه کړی و؟ که لیبی خوا د دواړو غاړو سلګونه کسان وژل شوي، په سلګونو پلچکونه او ګڼ شمېر لارې تخریب شوي، نو له بلې خوا په زرګونو بې ځایه شوي کورنۍ مرستو، سرپناه، صحي خوړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. هغه جګړه چې وسلوالو یې خپل حاکمیت د لشکرګاه تر پولو ورساوه، په دومره ستر بشري ناورین ارزیدله؟ زموږ همکار محمد الیاس دی د هلمند د وروستیو جګړو له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه یو تفصیلي راپور لري.
لا هم په ګڼ شمېر کې کورنۍ لشکرګاه غوندې کلابند ښار ته د نورو جنګونو له ویرې پناه وړي او د ډزو لیرې په یوه نسبت امن ځای پسې هلې ځلې کوي. خو دوی خبر نه دي چې لشکرګاه هم د ټولو اړخونو څخه هغه محاصره ښار دی چې سرنوشت یې د بې ځای سوو کورنیو او خلکو سره نه، بلکې د توپک په تور شپېلۍ پورې تړلی دی. لاس میشته وړاندې د نادالي د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د افغان ځواکونو امنیتي کمربند مات سو، او د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې اوځې په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. په لشکرګاه کې په زرګونو بې ځایه سوي عام وګړي چې نږدې نیمې ښځې دي، د مرستندوی ادارو مخې ته انتظار کوي. خو لکه چې قسمت بدل شوی دی، ځکه خو څوک د دوی لاسلیوی نه کوي.
خدای پر توکل باندې موږ اغلی یو چې نه را رسیږي، او موږ ته خوار غریب ولاکه دوه درې تل تکان مرایستلی ورسته مؤمنان موږ ته چې موږ ته نه رسیږي. چې
چانجه د جنگو سره اغلی نر نه لرم، په کور کې کوچنی کوچنی اعتماد را پاته دي، سرپرست سړی نه لرم، ګرد اورس تا کار کوم، په کوڅو کې ګرځم، د بل په کندواله کې پرته نه میاش درې درې زره راڅخه غواړي. ورور زه چانجه د جنگو سره اغلی دا ګرد خلک ما پیچ نه راځي، مشکور په غدغه کې د جغنیا کا د کوس د زابر سره دی زور تام تسر سره بلارځي یا چې په کې زه مو ورکو چې کورونا ګوري دا ما یار ازاله ته تر اصل تر په سیاست زه در مخه يم زه په د پسیان د ما سره ورکو چې ما پین ما پرون ډول ورس چې یو شتغانی پیدا کړ ما ګرځ کې راکړه چې په ور نو ورځ بیا چې یو شتغانی پیدا کړ ګرځ مې کې راکړه در اصل بیا وړل
دا چې جګړه کې ډیر سیمې د چا لاس ته ولوېدلې. یو اړخ خو دروان میلادي کال د اگست د میاشتې د درې میو څلورمې نیټې په جګړو کې د نوی او ګرمشیر ولسوالۍ د نږدې 95 سلنه غسیمو څخه چې وسلوالو نیولې شاوخوا څلور در 15 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی سرپناه، خوراکي توکي او صحي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې وروستۍ میاشت کې د ناوي او نادالي او ګرمشیر ولسوالیو ډېرې سیمې نامنه سوي دي. داسې کورنۍ هم کړي ته اړ سوي دي چې یو ځل یې یو کال وړاندې د سنګین او موساکله د شدیدو جګړو څخه ځانونه امن ولسوالیو ته پناه کړی دي.
زه محمد نعیم د زنداور يم د کجکی د ولسوالۍ مو دا غږ ته پلار پر رسېدو تراغلی و ناویت د ناویت خو بیا بیا ته بیا پر مر باندې بیا فشار غوړ په بازار کې کوټانی ولل هغه خو خو نو دغه په لاس کې د موږ خواته دا چې اوس موږ ته دا غږ ته تعالی په غرض د افغانستان خو تعالی پر قرار کې مشتا غشتنه موږ نه جنگ وارو نه جګړه غوړ خو تعالی د افغانستان پر قرار کې چې موږ ته ټول خپل کورو خپل د امن ژوند
شړي د خپل کور او د خپل ځای ایوانان بچان ټول خپل پر مخ باندې د خبر لانی یو په بل باندې
خلک خدا غو سول غواړي خلک دغه وایي چې امنیت غواړي خلک وایي چې قراری غواړي
خو تر اوسه چې میاشت پر کېږي حکومت او مرستندوی ادارو ډیرو کوم کورنوی ته مرستې رسولې دي. د هلمند مهاجرینو ریاست هم د ناوې ګرمسیر او نادالي ولسوالیو څخه د شاوخوا 1500 کورنوی بېځای کېدل مني. د هلمند مهاجرینو رئیس نقیب الله زمریال وایي که د جګړو بهیر داسې دوام وکړي د 15000 کورنیو د بېځای کېدو احتمال وجود لري. زمریال وویل که د جګړې د دوام سره 15000 کورنۍ بېځای سي دا به په تیرو لسو کلونو کې د یوه ستر بشري ناورین بېلګه وګرځي.
څه خلک راغلي وو شکایت یې د سروې د ټیم څخه کوي. د سروې ټیم هم په اوس وخت کې ملامت په دې نه دی چې موږ حدودو کې د 4000 کورنۍ بېځای سوې شمېره ورکړې ده چې موږ 4000 کورنۍ بېځای سوې لرو او دا چې موږ سروې نه په یوه ورځ خلاصوای سو نه په دوې نه په درې نه په پنځه طبعا به یو څه وخت اخلي. اصلي مشکل دغه دی چې خلک وخت انتظار نه کوي او ټول غوښتنه دغه ده چې ټول 4000 کورنۍ د پیو ورځ باندې سرویس او هغه ته د مواد ورته ورکوسي او بل دا چې سلیکوي برخورد د سلیکوي برخورد په اړه باندې زه بالکل دا مسله ردوم.
په تیرو لسو میاشتو کې سرتیرو د باباجي په شمول د نادالي په چانجیر ناکل آباد سید آباد او ترخنا ورځینو سیمو کې نږدې هره شپه د وسلوالو بریدونو په شاوتم بول او د عملیاتو د پیل په انتظار د شپې جګړې او د ورځې پیری وکړې. خو عام خلک په یادو سیمو کې د جګړې د یو طرف کېدو په فکرونو کې پاتې شول. کله چې هوا ګرمه شوه نو وسلوالو په شمالي ولسوالیو کې چې ډېره موده کېږي په ولکه کې دي ځوانان تنظیم او په وسلو سنبال کړل او هغو ته د لشکرګاه د نیولو امر وکړ. که د مهاجرینو کډي پر لویې لارې پرېږدو نو د ګڼمیشتو سیمو د جګړو له امله په 15 ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل سوي دي. د لسګونو امنیتي پوستو او ماموریتونو او ښوونځیو توکي چور او تالان سوي دي. د هلمند د معارف ریاست تایید کړی دی چې یو شمېر ښوونځي په نادالي او ناوې ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. همدارس د نادالي ناوې ګرمسیر او مارجي ولسوالیو پاخه سړکونه چې په میلیاردونو افغانۍ لګښت پرې راغلی وو وران سوي دي او لشکرګاه ته یوازنۍ غځېدلې لار چې د نهر سره څخه تېرېږي لا هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده. د خوشکاوي اوسېدونکي چې د همدې لارې نه تګ راتګ کوي وایي په تجارت کې تاوان کړی دی او د لارې د بندېدو له امله په ورځ ورځو ناروغان پر کور پراته وي.
زما نوم سید محمد د خوشکاوي اوسېدونکی. خو دغه جنګ جنجال سفر دغه لارې باندې عوام ستړي دي. عوام ستړي دي تګ راتګ باندې نه کېږي. او بل داس موږ اوس د کښتو وخت یې خټکی دی هندوانه دغه بالکل فلزو کې سره خراب شول بارادونه بارادې درغه او مریض مدا دغه چې مریض د نن مریض سی هغه درې مراد شفاخانې ته رسیږي یا رسیدایم په داس مشکل چې موږ څه پیدا کیږي دغه ستونزې موږ ډېر لرو.
یوازې په تیره میاشت کې چې په یادو سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی د شاوخوا 450 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د مساکله ولسوالۍ اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 15 هغه تنکیو ځوانانو مړې د دوی ولسوالۍ ته وروړي دي چې تازه د وسلوالو لیکو ته جذب سوي ول. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 240 پولیس ملي اردو او محلي پولیس هم یا وژل سوي او یا هم د جنګ له امله داسې ټپیان سوي دي چې پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. که څه هم حکومت او طالبانو د خپل اړخ تلفات نه تایید او نه رد کړي دي خو دا د روان جنګ که څه هم لومړۍ نه ده خو تر ټولو لویه غمیزه او تراژیدي ده چې تکرارېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد مومند له کابل لیکي واشنگتن ډیر شکار کوي چې په پاکستان باندې مرستې بندوي. محمد قاسم ځواک لیکي د لشکرګاه کندهار لوی لار لا هم تړلې ده. جانباز فهم له کابل لیکي د کابل کندهار لوی لاره د زابل ولایت په برخه کې ډیره زیاته خراب ده، باید ورغول شي. عبدالواحد مدقق لیکي لا سادی راډو غواړم چې په هر خبرونه کې زموږ اسمي سونه ولولي. سمی الله علی میتندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالي لیکي چې په جانخیلو ولسوالي کې جګړه روانه ده. ګڼو اوریدونکو د هلمند د نادلي ولسوالي د بمباري په اړه باندې اسمي سونه راستولي دي. ځینو لیکلي دي چې په دې بمباري کې طالبان وژل شوي دي، ځینو لیکلي دي چې عسکر وژل شوي دي، ځینو لیکلي دي چې پولیس وژل شوي دي. خو لکه څرنګه چې مو په دې خبرونه کې راپور خپور کړ، دفاع وزارت دا ردوي چې عسکر وژل شوي دي او طالبان وایي چې عسکر وژل شوي دي. دونیمی بجه شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هلمند ولایت په چاهي انجیر سیمه کې په هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه کارخانه لمنځه تللې او څلیرویشت وسلوال وژل سوي دي. دا خبرې د 215 میوند قلي اردو د قومندانۍ د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو امریت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرستې وکړې. د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ لویز ملیشا پولیس وژل شوي دي. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یوولس پولیس افسران وژل شوي دي. په ایتالیا کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. د زلزلې په نتیجه کې 218 کسان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې په تیرو څو لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی دی. دا و خبرونه د اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې له قزاقستان سره به د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه ډیره شي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال قزاقستان د افغانستان تازه او وچ میوو ته اړتیا لري او افغان سوداګرو هم زړه شکړې چې د میوو او تازه سبو سوداګري له قزاقستان سره پیل کړي.
قزاقستان تازه میوه او سبزیجات او صحه ضرورت لري. دا خبره څنګه چې موږ کولای شو چې خپل تازه میوه او سبزیجات قزاقستان ته په ښه قیمت صادر کړو.
دا د ونی وړ چې په روانونه کې د افغان او قزاقي سوداګر ترمنځ یو ټولنه هم په دغه هیواد کې پرانستل شوه. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تازه انګورو د صادرولو په برخه کې د ترانسپورت د نشټوالي له امله ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ویل چې د هوایي ترانسپورت او یخچال لرونکو موټرو د نشټوالي له امله د کندهار انګور پرته له پاکستان نور هیوادونو ته نه صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونو د معلوماتو له مخې د ترانسپورتي ستونزو او د لارو د بندېدو له امله تیر کال سوداګرو ته $1 میلیون زیان رسیدلی دی. د پراسیار کې د چیرې تیر پنځشنبه ورځ راهیسې د سپین بولدکلار هم تړل شوی چې افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. دا وته د مهاله د هیواد مهم اقتصادي خبرونه.
له اقتصادي خبرونو وروسته یو اقتصادي مطلب لرو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کورونو او د دروازو او کړکیو د جوړېدو شخصي فابریکه تیره ورځ پرانستل شوه. د فابریکې چشتن له حکومت یو لړ غوښتنې لري ترڅو نور پانګوال هم دې ته وهڅول شي چې په پکتیا کې پانګونه وکړي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
دا د پی وی سی ورونو ورسه جوړول په فابریکه کې دغه ماشينونو غږو چې کارکونکو د چارواکو لوري د پټي پرې کولو په ترڅ کې کارونه په رسمي ډول پیل کړل. دا دغه فابریکې مسولین وایي چې د دې په جوړول تر دې مال تر 200 زر زیات ډالر لګښت کړي او د نور لګښت اراده هم لري.
دمانو حاج داد محمد د شرکت هم دا جوړ کو سي د ما عمر وس یو سلوي خاله دا ټول عمر مسراتي رکو وس واړم سي خپل وطن کې کارو کو ز په دې باندې فخر کوم ما سي الحمدلله دلته کارو کو کاګر پیسې ډیر مصرف کړي دي بده جکه خو امید خدای تعالی روس ان شاء الله خدای پاک به کامیابی راځي بده کې تقریبا ما $12,000 او $10,000 مصرف کړي دي او نور امید لرم سي پېتا کوم نور مصرف کما خو حکومت نه دي ما دا غوښتنه ده پیشنهاد چې تا دلته ټول شیان وکتل لمک سره برک نستا په جرني ترکار کو دی ورځ دی موږ مصرف 50 لیتر ده تل سو مصرف دی افغانو دی موږ ده خاص تیلو مصرف هم د نو سیمه حکومت له موږ سره کومک وکي همکاري وکي موږ ته توجه وکي
نو وړي دا وای چې چیرته حکومت ورته پاملرنه او توجه زیات کړي او شته ستونزې اوارې شي نو د دې فابریکې په لیدو به نور خلک هم واسي یو دلته بسرمه گزاري تزړه خکړي د دې فابریکې یو بل مسول کس وای چې دوی دلته ډیر غوره او په نړیوال سټانډر مواد او ماشينونه را انتقال کړي دي او کولای شي په اسانۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
زه عبدالحمید صفای ما او د کاپیسا اوسیدونکو او د ځکه موږ یو شرکت جوړ کړی په نامه د شرکت مومن خو پی وی سی د مومن خو پی وی سی شرکت په نامه باندې البته کې ځکه موږ خو په کاپې تعالی سره کوم مواد راوړي دي او د خپل امانتانو په خدمت بازار په ځخ در اتیا فیصد ښه ده خو دا چې د شاده چې مثال کایخ ده د زده مقاومت یخم لري مثال پندیش کړم د ګارانټي راکړي چې دا و چوینه او په زمند دي کې په ګرمۍ کې بچینی نه او کوم چې غي استاندارد باندې منلي دي هغه موږ په شکل ترکی منیت کاروي
نو وړي دام وای چې اوس مال د برښنا نشټوالي دوی ته غټي ستونزې ایجاد کړي ل مرکزی ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې اواري نشي خای لګنو ستونزو سره مخ شي همدغه خبره په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار هم منی وای
نن څه کومه فابریکه موږ په پکتیا کې افتتاح په ساختمان بخش کې اولین فابریکه ده د پکتیا کې جوړه شوی دا کوم ځای کې دوی فعالیت کوي د رهایشي ساحه ده تر اوسه پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې نه ده ورکړ شوی نو د دولت نه موږ دا غوښتنه کوو د چارواکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زره پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې ورکړي چې موږ نور سرمایه ګذاران هم جلب کړي چې دلته راشي پکتیا کې پانګونه وکړي
د زیات کړه په پکتیا کې د تجارانو او صنعتکارانو د کارونو ودې لپاره د صنعتي پارک ځنګړې شوې ځمکه توزیع او نورې اسانتیاوې د حکومت له لوري ایجاد شي د فابریکې جوړېدل ته د پکتیا خلک او مدني فعالان خوخ او خوشاله دی وایي چې حکومت د برخې ته پاملرنه زیاته کړي خای نور سوداګر سرمایه گذاري ته زړه ښه کړي مدني فعال سید بادشاہ کمال
اکثر پکتیاوال دي چې دوی ډیر زیات تجارت په دوبی پاکستان او نورو هیوادو کې ډیر غټ تجارت لري کنه دوی نه ما چې کومي پښتنه وکړه دوی کومه جامه چې وکړه لدلته ډیرې ستونزې دوی یاد دي چې د دولت نه هڅه ول تشویق او همکاري چې دا استر لاملونه دي چې دوی نس کولای او بلدلته بریښنا او هغه څه چې لازم دي دوی لپاره دیغه نشټون ده نو دوی غوښتنه هم دا و چې موږ خپل د سی غواړو چې په پکتیا په افغانستان کې خپل تجارت دوام ورکو ادامه ورکو د دولت هڅونه او د دولت همکاري سره ډیر اړینه ده
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې ولوې فابریکه جوړیږي خو د فابریکې مسولینو په خبره لستونزو سره لاس او گریوان خپل کارونه پیل کړي او سرمایه گذاری کړي ده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو خو اوس به خوست مخه کړو په خوست کې په سلګونو کسانو تیره ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ځواکونه وستایل له هغوی سره یې عکسونه واخیستل او د هغوی غاړو ته یې امیلونه واچول پوځیانو څه وویل له خوست یې د نجیب الله الخیل په راپور کې اورو
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د یوې غونډې ویناوالو په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خپلو سرقوي چلندونو په خاطر د ولس په خپلو کې نه سره ویشي یاده غونډه چې د پنجشنبه په ورځ د خوست د جرګو په تالار کې د ځوانانو خوځښت په نوم د یو ټولنیز بنسټ لخوا رابلل شوې وه د قومي مشرانو او ځوانانو په ګډون پکې د افغان ځواکونو یو شمېر منصوبینو هم برخه لرله د ولسی جرګې غړي او د یاد بنسټ مؤسس کمال ناصر اصولي په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په مشرانو غږ وکړ چې
موږ د دغه ځای نه د افغانستان په پیلي رئیس جمهور موږ د دغه ځای نه د افغانستان په پیلي رئیس اجرایا او د هغې په شاوخوا کې هغه کسان چې د افغانستان په لوړ سیاست کې مطرح دي غږ کوو چې تاسو د خپلو سلیقوي برخوردونو لپاره د افغانستان خلق مویشی ملی والی وساتی او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې د هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي ملت.
کمال ناصر اصولی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه که د دې هېواد په هره سیمه او هر توکم پورې تړلي دي، یو وجود دي او د یو ولس او یو هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د امن لپاره خدمت کوي.
د بدخشان نه تر خوشته، د هرات نه تر ننګرهاره، بچیان چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې نن
د سرحدي ځواکونو یو تن افسر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال په خپلو وظیفو کې بریالی کیدای شي چې ولس یې تر شا ولاړ وي.
زه سمونمل سردار محمد تر هغه وخته پورې چې خلک موږ شاته ولاړ نه وي، موږ په تنهایی سره نشو کړای چې بدون د خلکو د حمایت نه موږ خپلې چارې په مخ بوزو. البته دا چې موږ شاته خلک ولاړ وي او موږ نه حمایت کوي، لکه نن چې حمایت کړی ده، دا موږ د پرسونل په مورالو باندې، په روحیاتو باندې، په معنویاتو باندې ډېر مثبت اثر کوي.
په خوست کې د ملي امنیت ځواکونو یو تن منصوب هم د ملي امنیتي ځواکونو څخه د حمایت او ملاتړ دا ډول ناستې ډېرې په ګټه بولي.
امن ملایک خان دی، د ملي امنیت منصوب یم. دغه کومه غونډه چې جوړه ده دولتي ځواکونو ته ښه روحیه ورکوي، ښه انرژي ورکوي. انشاءالله دا رقم غونډې موږ ډېرې په پیدا دي.
د رحمت الله سروري په نوم د خوست یو تن مدني فعال وایي چې په دې غونډه کې د خلکو پراخه ګډون د افغان ځواکونو سره د ولسي مینې ښودنه وه.
دا چې نن ورځ کومه غونډه نیول شوې وه، د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او د پولیسو ملي ځواکونه وستایل شول. یوازینۍ موخه وطني مینه او احساس و چې دوی د وطن په خاطر قرباني ورکوي. زموږ ارضي تمامیت سوتي، زموږ ملي نوامیت سوتي.
یاد دې وي په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې ګډونوالو یو شمېر سرتیرو افسرانو ته د ګلانو امیلونه غاړو ته ورواچول او دوی سره یادګاري انځورونه واخیستل.
له خوست راپور چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه او د افغانستان امنیتي ځواکونه پکې وستایل. ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر او شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره سات خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، په همدې هیله زه اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ د ازادي او اوریدونکو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر پیغامونه لرو. تاسو پیغامونه بواورو چې اوریدونکو د کوم ستونزو په اړه راته ویل دي.
السلام علیکم ګران ورور، زمان محمد البشیر دی د بلخ ولایت شیندې ولسوالۍ څخه یم. ورور، زموږ ولسوالۍ کې دنیا امنیت نشته. ورور، پولیسان چې کم دي قرار ګرځي ته بر سر له دلته ګا وخته کوم پورته کیږي او سره دي چرته به عملیات هم لسته وي. موږ د حکومت سره خواسته خو غواړو چې دغه درته زره دغه کار سم کړي. دلته هوا ځله خرابې لکه نور ولایتونو وري دای شي خپل ګروپ ته کیږي.
السلام علیکم، زدی ازادی رادیو کرکون کو ته سلام وړاندې کوم. باز سلام ما ازادی کی دونستان پهار ولایتو کې جنگونه دي بالکل پاملرن نه دګي رسیدګی نه دګي ډېر ظلم زیاتای کی ته ول نه کی ما خوش دي اشرفانی څخه دای چې بای چې کوم دین جنگ عمله وشي به ډریک کوما کو ته رسیدګی مرسته درې ګور نور و سلام په مخه مخه.
بل سلام علیکم زادی راځي ټول خدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه ګلالې خوشاله مې د هلمند ولایت ته زنګ ولیدې. ورجانه د اسیانی جنگونه رواني په هلمند کې، په نادالی ولسوالۍ کې، په خانشین کې، په مرجه ولسوالۍ کې، په ټول منځکا کې د جنگونه رواني. ورور، خلک د لوی مړسول د کندهار لویه لاره بنده ده. ورور، شهید نشته. بالاګرد ګراني شروع ده. ورور، بالاګرد مثلا انګر د پردغه دغه راځيګر ده یا خراب سي پردا داس باندې یا څنګه چې دا څنګه چارواکي دي، دا څنګه خبري کوي، خبرونه وایي. دا ملکي انګر د په ویلو کې لنګيږي. بس دا مستغام دي. سلام علیکم.
سلام علیکم.
دا ایلمن پر سڑک باندې مزوانه ګوردا ملي وردا د فرخه کرا پاوا کړی پر دا دا باندې پر خاص پر سڑک باندې مور دا مټر باندې یو مرګ را باندې چې سترګې لا پټی کو چې بارا دې مو سره ور شي دې بارا پور تکي دا یو مرګ را باندې چې دا څنګه کار دا وس دا وس فرخه کې دا ساعت شي چې دې ساعت پچري.
السلام علیکم دا د ازادي رادیو محترم همکارانو ته زما دا پیغام ورسېږي. فصل به پخې زما دا پیغام دی ضروري مخکې د باطل دولفالو نه لاره زمون دولت پر مخ اول طالبانو بند کړی او وروسته بیا حکومتي چارې ګناګار دولت بیچاره دا کچېرې د دوی جنگ وای او لاره بنده وای مونږ دولت هم نه خفه کېدو نه جنگ شته نه جګړه شته او زمونږ دولت باندې د اصل پنځه ورځې کېږي چې لارې بند کړې نه خوراکي مواد راپېدي ترکارې مو په پټې کې خلاص دا د مشکل د حل لارې کېدلی شي خو مونږ نه خفه کېږي. سلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی آزادو اوریدونکو خصوصا د لغمان د والی او د قومندان د امنه موږ دغه غفتره ده د باد وخت د لسوالی باندې سلاره کومه تاسو سره ده د دوی د خبر وکي او د لا د خلاص کی کلاره نه خلاص کی یو کم د موږ د خلاص کی او کله شپږ زره کوره به وسته د انسان ته بواړو او کچې د نو د لاره د جنگونو هم پالنګار او پالیشن په هر لسوالی شته نو څنګه لاره خلاص کی په باد وخت واده تاسو سره ده د مور او مېرې چلن ولي کیږي زت زر د موږ یا کم خلاص کی له خیر سره او یا د لاره ور وکي. والسلام.
د هلمند زد لالجان د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د بستاوداد او زیت خبرې کوم. زموږ د انګار صاحب د جبار کرمانه سره دا خواهش دی چې زموږ په ولایت کې سر وګرځي. دا سړی خاکستاني عسکر دی چې زموږ په ولایت کې جنګ یې دند راله د ماویې په جنګ کې هم زغم هم وسغم دند راله زه دا پرون نور مې ورځ کېږي مرالته موږ د ولس خلکو ویل او تورې د رشي اغوستي د پاکستان عسکر دي دلته جنګېږي. زموږ موږ خپل افغاني صدا غواړو چې معنا څنګه د پاکستان پر موږ باندې جنګونه کوي پر موږ باندې جنګ کوي. ټول راځي کارکونکو سره سلام وایم بعد سلام اجازه.
سلام علیکم ورور مو د کندهار د ولایت څخه خبرې کوو. د ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورور شي. دا غزمو فلمن کې دا شي جنگونه دي لارې بندې دي مخلوق زل زغلي په وینو کې بور سوله کمانډان جلاز غلي ولسوال جلاز غلي دي جنگ نه ور وزور ور د بل زامن ور باشي. دا خواسو دی پاکستان افکولیا د لیدی ورور د دی خواس امریکا را افکولیا د لیدی دغه مشران د تو بیا وکړي خدای ته تسلیم شي د طالبانو چارواکي دی ګوره زلو کی نه کی زګه زلو ورو کوم. والسلام.
د ازادۍ راډیو کوم کوریدونکو پرې زما سلامونه ورسېږي. زه د لوګار ولایت یاد لري د ولسوالۍ د بارې لوتري اوسېدونکو يم. مخکې ما ډېر پیغامونه ثبت کړي وو خو هغه ثبت نه سو نټر نه سول. موږ دا غواړو د خبریالانو محترمانو ټولو تلخه چې زما پیغام د تر خامخاص سره نشر کړي اوله موږ د لارې مشکل لرو دومره مشکل لرو چې په دغه د خاکي جبار په لارې کې موږ پروس کال یوولس نه پر شیدان ورکړل لس نه پر شیدان سه کال ورکړل او لوړ پلو چارواکو څخه یې کېږي چې دغه لارې ته ډېره زیاته پام نه رنه وشي. تقریبا شل زره نفره په دغه ولسوالۍ کې پراته دي او ټول د لارې دوه جنه اکثره خلک دلته پاس پاته لونو په کورونو کې د مرستیاګانو له وجه ملکیږي او تکلیف ورته راکیږي او اوس ډیر بې درکه مشکل ده. هسپتالو کې مثال دوا کم بوتي لري همداسې نور مشکل لرو اسکار مشکل لري زخمي مړه ژوندای هر څل وجه نوم ګیلارې ته بې درکه مشکل لرو او موږ ډیر واره دا پیغامونه سوت کړي خو اوس دې لارې ته توجه نه کیږي. خدای دې وکړي دا تیر زمونږ پیغام نشر شي او چواکي زمونږ غږ واوري. سلام.
السلام علیکم. ازادی راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د ازرینا محلي پلیس خبرې کوم او د موږ محترم اشرف غنی څخه دا اجازه ده چې د ازرې د تور ګاندا له سوال نه ونی سلام نیت نه ونی سره د کومندان د امنی نه ونی د کومندان د محلي نه ونی سره باید د ټول پرسونل څخه باټا ورکړي ځکه چې د دې دلته هر جات نه کوي کار نه کوي خدمت نه کوي او موږ هغه دا چې زړه موږ سره لار خلاص کیلا ډیر شخص مشکل لرو مریضان خو بدل خبر په تر نه ټول کار خراب د دې په تکلیف کې ډیر.
قدرمن اوریدونکو تاسو پیغامونه واوریدل د امنیتی ستونزو په اړه. موږ په خوا هم د ولایتونو له مسولینو سره خبرې کړې وې په دې خبرونه کې هم تر ډیره چې کم نوی موضوعات ولغه دا چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د امنیت په اړه او زمنن د لغمان ولایت د ځنی ولسوالیو د امنیت په اړه خبرې وې. په دې خبرونه کې موږ وغوښتل چې د لوګر ولایت د والی د ویان خاغلی سلیم سالی سره د ازری ولسوالی د سونزو پاړه کم چې دوستانو له موږ سره په پیغامونو کې شریک کړي دي خبرې وکړو. خاغلی سادی سره مو تلیفوني مرکه کړي چې په ګډه به واورو. خاغلی سالی د ازری ولسوالی نه زموږ یو شمیر اوریدونکو لازادې او اوریدونکو خبرونه سره اړیکه نیولې وه او ویلې دي چې دلته په ازره کې امنیتي وضعیت سم نه دی، د لارو امنیت په ځینې لارې دغه ولسوالۍ ته چې راغلي دي دا تړل شوي دي. که د وضعیت په اړه د دغه ولسوالۍ راته معلومات راکوي چې رښتیا هم داسې یو وضعیت هلته موجود دی.
بلې، بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ډېر حده پورې دې اورېدونکو دغه نظر هم نه ردوم چې په ولسوالۍ کې امنیت ښه نه دی، خو بیا هم زموږ ازره ولسوالۍ دغه ولسوالۍ څخه د چلته خپله یعنې ولس د دولت پوره همکار دی، له دولت سره شامل د امنیتي ځواکونو ملاتړ یې کړی دی، ځینې سیمې دوی په خپله باندې ساتي. ازره ولسوالۍ امنیت ښه دی د نور ولسوالۍ پرتله باندې، ځکه هغه خلک چې دي په خپله باندې دولت همکار دی او همکار پاتې شوي دي. همدا رقم زمونږ امنیتي ځواکونه هم په سیمه کې دي، هلته په ټولو پوستو کې فعال دي. او بل د لارې بندېدو مسله ده، تاسو معلومه زمونږ تیر کال ازره ولسوالۍ رښتیا هم سلابنده ولسوالۍ وه، د ننګرهار د خوانه ورته خلک راتلل زیاتره، او زیاتره یو بله لاره ده د دوبندي د لارې مرکز خوښۍ ولسوالۍ مونږ بیا بیا د خاکي جبار د لارې یو بله لار دې لپاره جوړه کړه. خاکي جبار یعنی د کابل نه تر ازره پورې 100 کیلومتره لاره راځي، دغه لاره مو خلاصه کړه د سرکټ وزارت او د ملي دفاع وزارت همکارۍ سره. یعنی یو کال دغه لاره چې ټول خلک چې دي د تګ راتګ چې دغه لاره نه کوي، او دغه لارې مشکلات چې دي ورځنی دغه لارې نه حل کوي.
بلې سالی صاحب، د همدغې خاک جبار د لارې د امنیت په اړه پیغام شته دی، موجود دی چې دا لاره هم ناامنه ده، او ضمناً دغه نورې لارې ولې تړل شوي دي؟ دولت او د لوګر ولایت کې سیمه ییز امنیتي چارواکو یا امنیتي ځواکونو په دې برخه کې ولې د نورو لارو د خلاصون لپاره هڅې نه دي کړي؟ که د هڅې شوي دي، کامیاب شوي نه دي، څنګه؟
یوه لاره چې ده خو د ننګرهار مربوط ده، چې د ننګرهار د حصارک نه ده، تاسو معلومه ترمن صاحب خان او راځي د خوکی اورو د شهرک د خانه هغه لار په اړه څه نه وایم. واه د لوګر د لارې کوم لار چې ورغلی د بل لار د خوخی د بندې د سنشتریږي، دغه لار چې دا هم یعنی غرونه دي، د غرونو من سنشتریږي، دا لار هم اوس یعنی بند نه ده، دا لار خلاصه ده، خو د امنیت ټیم ځین سنشتې د دې وایي یعنی بل وګدار د دې وجه خلک چې د خاکي جبار د لارې یعنی زیاتره تک راته کوي، او دغه خاکي جبار د لارې امنیت خبره تاسو وکړه. دغه لارې امنیت یعنی تر کوم حده پورې زمونږ ساحه ده، هغه ساحه پورې زمونږ یعنی زمونږ ساحه زمونږ ټولې پوستې چې دي، هلته نظمنامه ده، محلي پولیس دي، ملي اردو ده، دوی هلته پوستې لري، هغوی فعال دي. خو ستونزه شته کابل سیمه کې، ستونزه شته ځکه چې تاسو معلومات چې دوه اونۍ وړاندې زمونږ نظمنامه د کنډک قمندان هم بندغه سیمه کې شهید کړل د کابل په سیمه کې. زمونږ خپل زمونږ ساحه کې چې دي هلته سلام نیت شته دی، هلته پوستې فعال دي، او دې خواته چې دی هغه د کابل مبتي کې دی سوې اولس تر کې.
بله سالی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه اوریدونکو چې ازادۍ راډیو د پیغامونه پرېښي، دوی دا هم ویلي دي چې په ازره ولسوالۍ کې هغه سیمه ییز چارواکي چې دي، دوی څنګه چې باید خپله دنده ترسره کړي، هغه ډول دنده نه ترسره کوي، او د ولایت له مقام څخه یې غوښتي چې دغو کسانو پر ځای نور هغه کسان چې ښه وړتیا ولري او د کار کولو جوګه وي دوی را معرفي کړي. په دې اړه ستاسې وینا څه ده؟
بل تورمان صاحب، د مونږ خو د لوګر د ټول ولس لپاره یو شمیره پاله کړې ده، چې څلور شمیره د هغه سړي صاحب دوی په خدمت کې ده، دوی کولی شي دغه لار نه دغه شکایت مونږ سرویس مان هم سر چې مونږ دغې ستونزې ته اچله توګه باندې اقدام وکړو، دغه وڅېړو راغلو د دې په اړه باندې چې دغه ولسوالۍ چارواکي زمونږ په دغه ولسوالۍ کې هم ادارات فعاله دي،
مننه سالی صاحب کور ودان ژوندی وسه مهربانه خیچا د لوګر والی ویان خاغله سلیم سالی او چې د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ د اوسیدونکو د هغه پیغامونو په برګونچه لازادې رادیو سره سب کړی ول او د زینستونزو یادونه کړې و سرګندولې کولې. دوستانو بیا هم راز دوست پیغامونو ته وګورو چې په دغه پیغامونو کې دوستانو څه وې دي.
ہلو السلام علیکم فضل اللہ کندہار ولایت سے خبر کوم مز د ټول کندهاریان سره ټول ملت د افغانانو سره د اله د افغانستان بچان یې وای چې د کندهار سره مو د اوس د کندهار سره بعد یو سی خپل افغانی په خپل افغانی په خپل افغانستان کې په څه توګه وچلو یو کاروبار په وسیله. سلام
السلام علیکم زی سر سیار د ګنړ ولایت نه خبرې کوم تاسو سره. دا چې ډېرې وخت کېږي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه د مختلفو کارونو لپاره څوک د غم خادۍ لپاره راغلي دي او بیا دلته پاتې دي چې تیر اختر هم دلته تیر کړی دی د کورنۍ نه جدا شوي دي. نو په دې خاطر تاسو زنګ وهم چې د هغه افغانانو چې سرنوشت یې نه معلوم او دلته په افغانستان کې بند پاتې دي او افغان کارونه هم لري، نو د دې مبارک کې د ملګرو ملتونو او افغانستان او د پاکستان حکومتونو نه موږ غواړو چې دې حل راوباسي او زموږ مشکل حل شي. دا چې ډېرې افغانان مهاجر چې دي د خپل د پاسپورټ پیسې هم نه لري، نو د دې خاطر تاسو زنګ وهم چې زما دا آواز چې دی نورو رسنیو ته هم رسیږي او زما د پدې په اړه باید دایمي حل لاره ولټولی شي. والسلام.
السلام علیکم، د سرپړی کې محمد عمر شیرزاد شیشته روزګان ولایت مرکز ترین کوښ څخه زما هیله ورزو ده د شیخ حسن د روزګان ولایت د پاسوزی په باره کې ستانونه نرسه ما د ډاکټر صاحب شربونی ډاکټر صاحب عبد الله صدا وښتنه ده سم د روزګان امنیتي حزام د دې ډاډ ورنه د حسن امنیتي حالات هم ډیر ترینګلې ځکه چې وسلوال طالبان په ولسوالۍ کې هم د دوه ولسوالۍ لارې خوشي دي، حسن د د هراوت لار خوشی ده او د چورینو د ټول ولسوالۍ د روزګان لارې ستراتیک ورمخ ته دي. حسن د روزګان سم یو داسې جنرال نه دی راغلی چې دې ولس ته خدمت وکړي. خیر ورسې زما د ډاکټر صاحب اشرف غني سره دا غوښتنه چې روزګان ته یو ښه مسلکي او قوالی دی کمیر امنیت دی کمانه امنیتي ملي رئیس دی که قومندان دی که د لیوا قومندان دی یو مسلکي خلک دي راوستل چې دې ولس ته خدمت وکړي. د اوس سمې قومندانان چې زما په نظر سره هېڅ خدمت یې نه دی کړی، بس د شخصي ګټو لپاره چې خپل د جوب کار کې نور مختصر شایسته وخت نه سلام.
السلام علیکم، امین الله احمد یم د کابل نه جنگ وهلای. زه یو وخت نظرم د ولس نه چې حکومت سرنوشت په ټاکنو کې ونډه واخلي او د بې تفاوتۍ حالت نه راوځي او خپل غږ پورته کړي د خپلو حقوقو د غوښتنو لپاره او د عمومي نظم د تامین په خاطر باندې. مننه.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو بیا هم د خبرونه روسي شبیر رسیدلی نه چاره جلتا سره خدای پامنې وکړو. خو په تلوتلو کې څو خبرې بیا هم لتا سره شریکو او هغه دا چې یو خو د پیغام کیفیت ته ډیر پام وکړي چې کم پیغامونه ثبتوي چې په خوندي ځای کې ثبت کړي چې کیفیت پیغام خوي او موږ وکول شو چې هغه درته خبره کو او تاسو ستوند تر رسیدګي وشي. دویم دا چې پیغامونه په لاندول وینو د نور اوریدونکو پیغامونه به هم وار ورسیږي چې هغه هم خپارشي او ستونزو ته رسیدګي وشي، او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د اوریدونکو لخوا د اوریدونکو پیغامونو کې په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو رسمي دریز نه دی، د دوی د نظر څرګندوي نه کوي، بلکې دا د اوریدونکو شخصي نظریات او شخصي غوښتنې دي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفه په یاد لرئ.